یان میرسد. حالا هم با همکارم عصمت ساروان باشد. ساروان صاحب خوش آمدین.
ډیر مننه فاروق صاحب ستړی مشه. قدرمنه اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم په دې خبرونه کې د پکتیا په جانخیل ولسوالیو کې د عملیاتو د پیلېدو او د ننګرهار هغو ولسوالیو ته چې په وروستیو کې تصفیه شوي وې د داعش د غړیو بیا راتګ په باب راپورونه لرو. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. راپور نوای د ننګرهار له څو ولسوالیو د افغان امنیتي ځواکونو له وتلو وروسته د داعش غړیو دا سیمې بیا لاندې کړي. د ایران یو چک پورې قضایي چارواکی وایي اعدامونو د مخدرو موادو د قاچاق مخه ونه نیولی شوه. او په ایټالیا کې د زلزلې د قربانیانو په یاد نن د ویرو ورځ ده. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونه د ننګرهار ولایت له کوټ، هسکې، مینې، اچین او نازیانو ولسوالیو څخه چې په وروستیو عملیاتو کې له داعشیانو نیولي دي وتلي دي. د سیمې خلک وایي له یادو سیمو څخه د امنیتي ځواکونو له وتلو سره سم د داعش غړي دغو ولسوالیو ته ورغلي او د خلکو په ځورولو یې پیل کړی دی. د ننګرهار ولایت ویاند عطاالله خوږیاني له یادو ولسوالیو د امنیتي ځواکونو وتل تاییدوي، خو وایي چې د قهر سیلاب عملیات اوږدمهاله دي او د ځواکونو شاتګ یو تاکتیکي عمل دی. په دې اړه وروسته تفصیل په راپور کې وړاندې کیږي. د بغلان ولایت چارواکي وایي د مرکزي بغلان ولسوالۍ په روانو عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته سخت مرژوبله اوښتې ده. د بغلان ولایت د امنی قمندانۍ ویندوی احمد جاوید بشارت آزادی رادیو ته وویل دغه عملیات به له مرکزي بغلانه د وسلوالو مخالفانو تر پوره پاکېدو او د بغلان کندوز د لوی لارې د ساتنې په خاطر دوام وکوي. د مرکزي بغلان ولسوالۍ د کندوز له ولایت سره پوله لري او له څو اونیو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو د خونړیو نښتو شاهده ده. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د طالبانو تشپرامه والي د هغه برید په ترڅ کې وژل شوی چې امنیتي ځواکونو پرون سهار د جنگل اریخ په کلي کې وکړ. رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو له څلورو خواوو په دغه کلي برید وکړ. د وویل چې په نښتو کې دوه طالبان ووژل شول او و نور ټپیان شول. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یوه پیغام کې ادعا کړې چې دوی امنیتي پوستې ورانې کړې او د ولسي پاڅون ځواکونو درې غړي نیولی دي. د سیمې مسؤلانو د طالبانو دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې په سیمه کې امنیت ټینګ شوی او طالبان تښتېدلی دي. د ایران یو لوړ قضایي چارواکی وایي اعدامونو هم ونشوی کولی د مخدرو موادو د قاچاق مخه ونیسي. د ایران د تسنیم خبري آژانس د راپور له مخې دا خبره د ایران د قضایي قوې د ټولنیزو چارو مرستیال محمد باقر الفت وکړه. دی وړاندیز کوي چې د اعدام پر ځای دي دا کسان په اوږده حبس محکوم شي او شاقه کارونه دي پرې وشي. ملګرو ملتو په وار وار د مخدرو موادو په وړاندې د ایران مبارزه ستایلې، خو د دغه هیواد له لورې له اعدامونو سره مخالفت کړی دی. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد د تبریز ښار په یوه عقلي رواني روغتون کې د اور لګېدو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. د ایران رسمي خبري آژانس ارنا وایي دا پیښه پرون سهار وشوه. له دې جلا ایراني چارواکي وایي چې څو غیر قصدي چاودنې د خوندیتوب مقرراتو ته د نه پاملرنې له کبله شوي دي. د اهواز ښار په یوه هستوګنه ودانۍ کې تېره اونۍ د ګازو د چاودنې په اثر 6 تنه مړه او 12 نور ژوبل شول. د ترکیې د دیار بکر د جنوب ختیځ ښار هوایي ډګر ته نږدې راکټونه ولګېدل. دوګان خبري آژانس وایي پرون شنبه په هوایي ډګر کې د پولیسو د تلاشۍ پوستې ته څیرمه څلور راکټونه ولګېدل. د دیار بکر والي حسین اکسوی وویل چې د راکټونو د لګېدو له کبله څوک ژوبل شوي نه دي او د الوتکو تاګ راتګ له پروګرام سره سم دوام کړی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی. د کردستان د کارګرانو ګوند یا پیکی کې وسلوال له څه باندې 1.5 کلونو راهیسې په دې سیمه کې د پراخو اختیاراتو لپاره جګړه کوي. د دیاربکر اکثره اوسیدونکو په خټه کرد دي. د دغه ښار پر هوایي ډګر څو ورځې وروسته له دې برید وشو چې ترکیې د سوریې په خاوره کې دننه د اسلامي دولت یا داعش او کرد جنګیالیو پر ضد حملې پیل کړې. او ایتالیا د تیر اونۍ د سخت زلزلې د نږدې 300 قربانیانو لپاره یوه ورځ عمومي ویر اعلان کړ. د تیر چهارشنبې د ورځې په زلزله کې لږ تر لږه 201 نوي تنه مړه شوي او 388 نور ټپیان شوي دي. پرون د ایتالیا صدراعظم مایورینسی د اراکواتا دل تورینتو د سیمې د قربانیانو د تدفین په مراسمو کې برخه واخیسته. زلزلې تر ټولو زیات زیان د سیمې ته اړولی دی. د تېرې چهارشنبې زلزله د ریختر په حساب 6.2 درجې وه چې د روم ښار په شمال ختیځ کې وشوه او زیات زیان د اکامولی، اماتریچ، پاستا، اورا او اراکوا دل تورینتو سیمو ته واوښت. تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 صفه وړاندې کیږي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د جان خیل ولسوالۍ د بیرتنیولو عملیات پیل شوي.
زموږ قوتونه د دوه لارو د خوانه هم روان دي او همدغه لحظه چې تاسو سره خبرې کوم کماندي ځواکونه هم هلته عملیاتونه بوختي.
په ننګرهار کې خلک او چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو له وتلو وروسته د داعش غړي بیرته تصفیه شوي او سیمو ته ورغلي.
د داعش وسلوالې ډلې بیرته راغله سیمې ته راغله. اته نور په شرطې موخه د نړیو په صحه د اوسه پورې د امارت په لاس کې د امارا هیڅ هغه نن سار نیولې ده.
د قانون وزارت وایي پشپشو میاشتو کې له قانونو څخه د تیر کال د 12 میاشتو همره عاید ترلاسه کړی.
سږ کال په لومړي شپږو میاشتو کې موږ تقریبا څه باندې 1 میلیارد افغانۍ د زغال د سکتور څخه موږ عاید لاسته راوړی دی.
له فساد سره د مبارزې لپاره له ټکنالوژۍ کار اخیستل کیږي.
د دې اپلیکیشن ځانګړنه دا ده چې د فساد یو مشخص ډومین یا مشخص ساحه به کور کوي، مثلا ترافیک په ساحه کې.
اته بجه او اته دقیقې شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د ننګرهار ولایت له کوټ، هسکې، مینی، اچینا او نازیانو ولسوالیو چې په وروستیو عملیاتو کې له داعشیانو نیولې وي وتلي دي او د دوی له وتلو سره سم د داعش غړي بیرته دغو سیمو ته ورشوي دي. د ننګرهار د والي ویندوی له دغو ولسوالیو د امنیتي ځواکونو وتل تاییدوي، خو وایي چې دا یو تاکتیکي عمل دی. په دیاړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واوري.
افغان ځواکونو هغه ټولې سیمې چې د سباند یوې میاشتې په موده کې له دایشیانو نیولې وي بیرته دایش وسلوالو ته پرېښودې. د ننګرهار د هسکې، مینې، کوټ او اچین ولسوالیو اوسیدونکي وایي شاوخوا یوه میاشت وړاندې افغان ځواکونو په دې سیمو کې د شفق په نامه عملیات پیل کړل چې وروسته همدا عملیات د قهر سیلاب په نوم په نوې بڼه پراخه شول او اکثره سیمې له دایشیانو ونیولې. دوی وایي افغان امنیتي ځواکونو وړ مش په پیودمي ډول له دغو سیمو څخه خپل ځواکونه وویستل او د دې عملیاتو په جریان کې نیول شوو سیمو ته بیرته د داعش وسلوال راغلل. د هسک مینې ولسوالۍ اوسیدونکي اجمل وایي داعش وسلوالو د راتګ سره سم د پخوا په څیر ولسونه په مرګ واخلي او هغه څه چې لاسته ورغلي له ځانه سره یې وړي دي.
نو د نړیو په ساحه د اوسه پورې د امارت په لاس کې وه. د امارا هیڅ هغه نن سار نیولې ده او د چپلار تر پلوم تیر شوي دي او تر لاندې د غلام ډاګه پورې رسېدلې ده او داسې معلومات هم موږ ته لاسته ورسېده صاحب چې د یو تعداد د خلکو مالونه هم ځان سره وړي دي او وسایط او ټکټرونه او لکه نور وسایط هم وړي دي ځان سره.
بلخوا د شینوارو قومي مشر ملک عثمان هم وایي افغان ځواکونو په دې وروستیو عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ کړی و، خو کله چې له یادو سیمو څخه افغان ځواکونه ووتل داعش وسلوالو پکې بیرته خپل مرکزونه فعال کړل.
مخکینه عملیات دی خلاص دی فرق د عملیات دی تیز روانو او متاسفانه دوی بس الته وو په د ولسم سره په مشورو کې او کوټ خو بيخي دا شو نه هي شو او چې ما را په وخت ما خان یو چارې کوټ کې دا هغه زړه ده کې کومې پوسې چې هغه بردي کوړې او چا نه ټیکټر هم بوته هغه تم را کې وتی او شنوارو سینو کې مو ورځ یو چارې زنګ نه رو بوته را کې وتی او د شنوارو په ساحه کې ما کوم ساحو کې مرکزونه غوړل هغه دې ته خپل مرکزونه فعال کړی
د ننګرهار ولایتي اداره هم دا منی چې افغان ځواکونو نیول شوې سیمې بیرته خوشی کړي د ولایت وینا ته ولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویلي لیدو سیمو څخه د افغان ځواکونو راوتل د امنیتي مسولینو تکتیکی عمل دی
د دې عملیاتو موده اوږد مهاله ده خو ولې په اساسي ډول ده اوسنۍ وضعیت کې خای چې امنیتي منصبینو خپل نظامی تکتیک ته تحول ورکړی وي د تحول لمخې ځینې منصوبین له سیمې څخه وتلي دا په دې معنا نه ده چې د قهر سیلاب عملیات په کوټ هسکه مینه اچین او نازیانو ولسوالیو کې پای ته ورسېدل
نوموړی وایي د داعش پر ضد د افغان ځواکونو عملیات لا هم دوام لري او دا چې یادو سیمو ته بیرته د داعش وسلوال راغلي دا به د وسلوالو په زیان تمام شي
کومې سیمې چې معلومات شریک شوي دي چې داعش ډلې پکې حرکت کړی وي خای چې د نور حرکتونو هم ترسره کړي ولې زموږ امنیتي منصوبین او هوایي ځواک به د دوی هر ډول حرکت مخنیوي وکړي او دوی بل منځ یوسي
افغان ځواکونه کلیا د سیمو څخه خپل شاتک تکتیکی عمل بولي ولې بل خو دې کار د سیمې د خلکو زړه ورمات کړي د یادو سیمو خلک وایي دا ځل د ولسونو هیلې را ژوندې شوې وي او هوډ درلود چې د دې عملیاتو تر بشپړېدو وروسته به خپل بانډو ته سنیږي خو په وینا یې د افغان ځواکونو تکتیکی شاتک سره د خلکو تمې لنډې شوې د کتونکو په اند پر دغو عملیاتو له یوې خوا پریمانه مصرف کیږي افغان سرتیري قرباني ورکوي او له بلې خوا پر حکومت د ولسونو باور هم له منځه ځي د ویلو ده چې دا عملیات وروسته له هغه پیل شوي وو چې افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني ختیځې سیمې ته د خپل سفر پر مهال ختیځوالو سره ژمنه کړې وه چې د څو اونیو په موده کې به د داعش وسلوالو ټغر ورټول کړي اما سیمه ییز خلک بیا وایي د دې ټغر څنډې نورې هم پراخه شوې
و مو ورېدل چې د ننګرهار له هغو ولسوالیو څخه چې په وروستیو کې د داعش له کډیو پاک شوي وي د داعش د امنیتي ځواکونو له وتلو وروسته د داعش خړې بیرته تللي دي خو د ننګرهار د والی ویند وای چې د امنیتی ځواکونو شاتک تاکتیکی دی لبل خو د پکتیا ولایتي چارواکي وای چې د جاني خیل ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره عملیات پیل شوې دي د ولسوالۍ وړ مشپه له وشتې محاصره او سخت جګړې وروسته د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله د جاني خیل ولسوال وای ولسوالۍ وروسته لري سلګونو بهرنیو او کورنیو وسلوالو مخالفانو ونیول چې د امنیتی ځواکونو مهمات خلاص شول د موضوع تفصیل سهیلا حسرت نظیمی وړاندې کوي
د پکتیا ولایت چارواکي وای د جاني خلو د ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو په خاطر سخت هڅې روانې دي د پکتیا ولایت مرستيال عبدالولي صحیح بیگاش په ازادۍ لرادیو سره په خبرو کې ویل چې د جاني خلو د بیرته نیولو لپاره پوره ځواکونه په واک کې لري
نو قوتونه د دواله ورو د خوانه هم روان دي او همدغه لحظه چې تاسو سره خبرې کوم کوماندي ځواکونه هم هلته عملیاتو نبوخت دي نو انشاءالله الرحمن زر به وي چې د ولسوالۍ بیرته د دښمنانو له لاسه نه وباسي
د جانیخیلو ولسوالۍ پرون د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو د سختې جګړې په پایله کې د مخالفانو لاسته ولوېده خغلی صحیح وای د جانیخیلو د ولسوالۍ چې د خوست له ولایت سره لار لري په جګړه کې د بهرنیو جنگیالیو په ګډون په سلګونو وسلوالو جنگیالیو ونډه اخیستې
تقریبا در راپورای چې بر ما رسیده
د هغو ریپورتونو له مخې چې موږ ته رسیدلی د دښمن له 650 تنو څخه زیاتو کسانو په دغه جګړه کې برخه اخیستې وه په دې جګړه کې او معمولا د پکتیا په جګړو کې چې بهرني جنگیالي هڅونه کوي زیاته برخه یې پنجابیان او د پاکستان ISI دي د جانیخیلو ولسوال عبدالرحمن زرمتی چې مخکې سولمل تخلص کاو د ګردیز لخرنه د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي چې طالبان په یوازې د دې ډول جګړې توان نه لري
خو یو یبداسي وحشي جګړه پیل کړه چې به په تاریخ کې معنی ولري او دغه جګړه دی طالب لوسه نه و پر بلکې زه فکر کوم دغه یو با تجربه جنرالانو کمانډر پلاس کې و حتی مو په اردو ژبه باندې دوی مخابرو لاره خبرې کشپوه دي په ازبکی ژبه باندې د افغانستان په مختلفو ژبو باندې په پېښوري لهجه باندې خبرې کوي یعنی ډیره سخته جګړه و
اسلام بات د افغانانو دا ادعا تل رد کړی ده خغلی زرمتی زیاته کړه ولسوالۍ د ملاتړ کوونکو ځواکونو د نه رسیدلو او د تجهیزاتو د خلاصېدو له امله له لاسه ووته د جانیخیلو ولسوال وویل چې وسلوالو جنګیالیو ډیرو ودانیو حتی دکانونو ته اور ورته کړ طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د جانیخیل ولسوالۍ یې نیولې او وسلې، مهمات او وسایط یې ولجه کړي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو لاسته د جانیخیل ولسوالۍ د لویدو په باب په یوه تبصره کې ویلي دي چې د طالبانو له لورې د پکتیا پر جانیخیل سرحدي ولسوالۍ برید او د هغې نیول د طالبانو له لورې د یوې نوې جبهې د پرانیستلو معنا لري. نیویارک ټایمز د چارواکو له قوله وایي چې د جمعې په شپه پر جانیخیل ولسوالۍ برید د حقاني شبکې له لورې وشو چې له ډیورنډ کرښې هاخوا په پاکستان کې دیره ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.89 او د غرس اف ام 0.15 صفه دوام کوي. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د ملي یووالي حکومت مشران به ډیر ژر د سیاسي موافقې په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د دغه ریاست یو ویان جاوید فیصل وای وویل راتلونکي ورځې به ولس د دواړو مشرانو له لورې د مهمو او لویو موضوعاتو په اړه د پریکړو شاهدان وي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
اجرایی ریاست وایي چې په نږدې ورځو کې به خلک د ولسمشر او اجرایی رئیس له لورې د سیاسي توافقنامې په اړه د وروستۍ پریکړې شاهدان وي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د شنبې په ورځ آزادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس تیرو لیدونو ته په اشاره سره وویل
جمهور رئیس او اجرایی رئیس د پنځشنبې په ورځ سره ولیدل. هغوی په دغه لیدنه کې د حکومت د سیاسي هوکړلیک پر تصدیق او د هیواد پر روانو سیاسي او نورو موضوعاتو باندې بحث وکړي. پریکړه پر دې وسوه چې په راتلونکو ورځو کې دغه ډول ناستې ادامه ولري تر څو د هیواد لوی مسایل تر بحث لاندې ونیول شي او بالاخره وروستي تصامیم ونیول شي.
د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ له سیاسي هوکړې وروسته رامنځته شو. دواړو مشرانو د دغه سیاسي هوکړې له لاسلیک وروسته ژمنه وکړه چې د دغه هوکړې ټول موارد به عملي کوي، خو په وروستیو ورځو کې عبدالله د دغه هوکړه لیک د عملي کېدو په برخه کې پر ولسمشر انتقادونه وکړل چې د جمهوري ریاست له غبرګون سره مخامخ شول. د نظرونو دغه اختلافاتو د خلکو او سیاسي کارپوهانو اندېښنې او غبرګونونه هم لرل. اوس جاوید فیصل وایي چې دواړو مشرانو د پنځشنبې د ورځې په ناسته کې د مهمو مسایلو ترڅنګ د سیاسي هوکړې پر عملي کېدو هم خبرې کړې دي، خو سوال دا دی چې د دواړو مشرانو ترمنځ وروستۍ پریکړه به تر کومه حده په هیواد کې شته ستونزې حل کړي. سیاسی کارپوز زبیر شفیقی:
متاسفانه دغه دوه تنو په اجنډا کې د افغانستان غلوی مسایل چې لوی ستونزې لمړی توبونه چې موږ د ملت کې تا د موږ د حکومت دغه دوه لوري په اجنډا کې شامل نه دي. دوی په اجنډا کې د چوکۍ او د امتیازاتو ویش ته تر اوسه
که څه هم جاوید فیصل د سیاسي هوکړې عملی کېدل د خلکو غوښتنه ګڼي او وایي چې دواړه مشران د خلکو دې غوښتنې ته احترام لري، خو زبیر شفیقی وایي چې دغه هوکړه په بشپړه توګه د دوی لوري نقص شوی او د ټولو اقتصادي او امنیتي ستونزو اصلي علت هم دغه اختلافات دي چې د حل په صورت کې به د هیواد پر عمومي وضعیت مثبت تاثیر وکړي.
نن له اتنیمو تر نهنیمو بجو میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې ستاسو نظر په دې موضوع غواړو چې د ښاروالیو او ښاروالانو له کارونو څومره راضي است، د ښاروالیو د کارونو د شکیدو لپاره څه وړاندیز لري او یا له ښاروالیو څه توقع لري. هیله لرو چې د دې موضوع په اړه به د افغان بیسیم د 1903 شمېرې له لارې نظرونه راوستوي او د خبرونه له پیلېدو سره سم به ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. د ټلیفون شمېرې څو شېبې وروسته در اعلانوو. د ټیکنیشن په نوم بنسټ غواړي په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره نوي ټیکنالوژي وکاروي. دغه بنسټ د افغانستان د ابتکاري لابراتوارونو د پروګرام له لارې غواړي داسې اپلیکیشنونه جوړ کړي چې په وسیله یې له فساد سره مبارزه ګړندۍ شي. قاسم سولمل راپور لري.
سره له دې چې په افغانستان کې له ټکنالوژۍ څخه د حکومتولۍ په برخه کې ډېره ګټه نه اخیستل کېږي، خو لومړی ځل د داسې سافټویرونو د جوړېدو لپاره هڅې کېږي چې ترې له اداري فساد سره په مبارزه کې ګټه واخیستل سي. دغه اپلیکیشن د ټیکنیشن په نوم بنسټ لخوا جوړېږي چې بیا وروسته په ځیرک ټلیفونونو او یا هم ویب پاڼو کې د کارونې وړ وي. د ټیکنیشن د بنسټ رئیس عمر منصور انصاری د شنبې پر ورځ خبر اعلان ته وویل چې دوی دا کار د افغانستان د نوښتګرو لابراتوارونو په نوم د پروګرام له لارې ترسره کوي. ښاغلی انصاری وویل د سږکال موضوع له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اپلیکیشنونو جوړول دي چې د دې کار لپاره د ټکنالوژۍ د برخې ماهرین له مدني فعالانو سره په ګډه کار کوي.
د انوویشن لابس یو ګټه همدا ده چې دلته موږ مدني فعالان په هغه ساحه کې تخصص ولري، دوی پښتو د ټکنالوژۍ د متخصصو سره په ګډه دوی کار کوي چې هغه ستونزې حل کړي.
نوموړی وایي عامه پوهاوی، معلوماتو ته لاسرسی، د خدماتو وړاندې کول، د قراردادونو څرنګوالی، د فساد د مواردو په اړه راپور ورکول او استخدام هغه برخې دي چې پکې فساد شته، او د دې ستونزې د حل لپاره د ټکنالوژۍ متخصصین له مدني فعالانو سره ګډ کار کوي. د زیاتوي چې په یادو برخو کې له تیرو درو ورځو راهیسې کاري ډلو کار کړی چې تر ټولو ښه اپلیکیشن ته به جایزه ورکول کېږي او ټولنې ته د وړاندې کولو لپاره به ورته مالي امکانات برابرېږي. د دغه غونډې یو تن ګډونوال شمس الرحمن چې د ترافیکو په برخه کې د فساد د مخنیوي لپاره پر یو اپلیکیشن کار کوي وایي چې دا اپلیکیشن مرسته کوي چې په یاده ادارې کې فساد له منځه ولاړ سي او کوم عواید چې د موټرو د جرمې له درکه ترلاسه کېږي منظم سي.
د دې اپلیکیشن ځانګړنه دا ده چې تقریبا ډېر عام به استعمالي کې، مطلب ټول کسان کولی شي له څخه ګټه واخلي او د فساد یو مشخص ډومین یا مشخص ساحه به راکور کړي. مثلا موږ تاسو په ترافیکو په ساحه کې دغه ډومین کې ډېر ستونزې لرو.
د افغانستان د نوښتګرو لابراتوارونو پروګرام له 2012 میلادي کال راهیسې فعالیت پیل کړی چې هر کال پر بېلابېلو مسایلو کار کوي. د سږکال د پروګرام مالي لګښت یې د امریکا نړیواله پراختیا اداره انټرنیوز او کاونټر پارټ ادارې ورکوي. د ټکنالوژۍ د چارو کارپوه بهادر هلالي وایي په دولتي ادارو کې لا هم دومره امکانات نشته چې له دا ډول سافټویرونو نه استفاده وکړي، خو په خبره کې د دغو اپلیکیشنونو له لارې د اداري فساد په اړه راټول سوي معلومات له دولت سره شریک سي نو دا به ګټور اقدام وي.
دی
وایي که دا د دولت لپاره وي خو هلته دا ظرفیت نشته، ولې که د خلکو لپاره وي چې راټول سوي معلومات له دولت سره شریک کړي نو زما په فکر مؤثریت به یې زیات وي. حکومتي مسؤلان په دې اړه څه نه وایي چې آیا له دې ټکنالوژۍ څخه به له اداري فساد سره مبارزه کې ګټه پورته سي او که نه.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا یو میلیارد افغانۍ عاید یوازې د سکرو د ډبرو له کانونو څخه ترلاسه کړی دی. د دغه وزارت ویان محیدین نوري ازادي راډیو ته وویل ترلاسه شوي عواید د تیر کال په پرتله زیات دي، خو د ټولو کانونو د عوایدو جزئیات به د مالي کال په آخر کې ولس سره شریک شي. محمد حدیث پردیس راپور لري.
د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخنیوي د عوایدو د راټولېدو په کړنلارو کې د اسانتیاو رامنځته کول او د قانونو د کیندلو په برخه کې د یو منظم پلان موجودیت د قانونو پټرولیم وزارت د سکرو د ډبرو له قانونو څخه د عوایدو د زیاتېدو مهم لاملونه ګڼي. د قانونو پټرولیم وزارت ویان محیدین نوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د امنیتي بنسټونو په همکارۍ تر ډیره د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخه نیولې، خو په بشپړ ډول مخنیوي د په خبره وخت اړتیا لري. ښاغلی نوري وایي د همدغو څو په دوام د مالی کال په تیرو شپږو میاشتو کې د سکرو له قانونو له یو میلیارد زیاتې افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې دغه رقم د تیر کال په پرتله یو څه زیاتوالی ښیي.
سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې موږ تقریبا څه باندې یو میلیارد افغانۍ د زغال د سکتور څخه موږ عواید لاسته راوړی دی، چې ښیي چې د تیر کال په پرتله موږ هغه حد ته چې تیر کال رسېدلی وو تقریبا رسېدلی یو، حتی یو څه هم بالاتر یو.
افغانستان د سکرو د ډبرو یولس کانونه لري چې مهم هغه د کرکر، د ریسوف او روخ دی، او د ترسره شوی څېړونو لمخې په افغانستان کې د شاوخوا 400 میلیونه ټونو د سکرو د زیر موړندوینه شوې ده. د قانونو پټرولیم وزارت په داسې حال کې د سکرو له قانونو د عوایدو د زیاتېدو خبره کوي چې څه موده وړاندې د نړیوالو مطالعاتو ستراتیژیک مرکز ویلي چې د افغانستان له ځمکنیو شتمنیو څخه استفاده به دومره اسانه هم نه وي. د دغه مرکز یو محقق سټیفن سنوک ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده او په ځینو برخو کې زورواکان حاکم دي، دا څنګه امکان لري چې قانون د په قانوني توګه وکیندل شي؟ د یو امریکایي کمپنۍ د سیړونو پر اساس په افغانستان کې د 3 تریلیون ډالرو څخه زیات ارزښت لرونکي طبي زیرمې شته چې د ایرانیمو، طلا، اوسپنې، مس، کرو او ګازو زیرمې پکې شامل دي. د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه بیا وایي ګمان نه کوي چې حکومت د پلنډ وخت کې د دې توان پیدا کړي چې د ټولو قانونو د غیر قانوني استخراج مخه ونیسي. دغه شبکې مرستیال خان زمان امیرخیل وایي د سکرو د قانونو په ګډون د اکثرو قانون عواید لا هم د زورواکانو جیبونو تازی او د قانونو وزارت له لورې د عوایدو په برخه کې وړاندې شوي ارقام هم ولست زیات د باور وړ نه دي.
زه فکر نه کوم ځکه تر اوسه پورې هم موږ تاسې په خپله د قانون په وزارت کې موږ سره د رهبرۍ ستونزه لرو، نو که د وزیر په عدم موجودیت کې هم وزارت کې پرمختګونه شوي دا واقعا معجزه ده، خو ولس ډېر ډاډه نه دی چې واقعا هغه څه چې دوی ادا کوي یو دغې کاملا رښتینی اوسي.
خغلی مرخیل وی که هم د افغانستان کارون او طبی زیرمی د افغانستان د اقتصادی وده او خودکفایی لپاره تر ټولو ښه سرچینه ده، خو لبد مرغه دغه هستی ډیر دښمنان لري. مرخیل وی تر هغې چې په هیواد کې سراسري ثبات تامین نشي او د زورواکانو لاسونه له طبی زیرمو څخه لنډ نشي، مشکله به وي چې دغه زیرمې د افغانستان د اقتصادي وده او ښې راتلونکي لپاره ګټورې تمامې شي.
اوس هم فریبا ظاهر درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د امریکا چاپ ټایم مجله یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی پینتاګون د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې عراق او افغانستان ته لیږلی دی. په دغه مطلب کې د یوې بریتانیا میشتې غیر انتفاعي تحقیقاتي ډلې د یوه نوي راپور پر اساس لیکل شوي چې پینتاګون له 2001 کال راهیسې څه باندې 1 میلیون وسلې او مهمات عراق او افغانستان ته لیږلی دي. ټایم د دغه راپور هغه برخه راخیستې چې وایي لږ تر لږه 9,500,502 سپکې وسلې عراق او 5,3328 وسلې د افغانستان سیمه ییزو ځواکونو ته ورکړي دي. د دغو وسلو شمیر د هغو معلوماتو له مخې خپور شوی چې تحقیقاتي ډلې لاسته راوړی دی، خو د ټایم مجلې په باور که دا شمېره سمه وي نو امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو هر کس ته تر یوې ډېره سپکه وسله ورکړې ده، ځکه د ناټو د هغه راپور له مخې چې په 2015 کال کې خپور شو د افغانستان امنیتي ځواکونو شمېر 315 سره وښتل شو. ټایم وړاندې لیکي پینتاګون تر اوسه د هغو سپکو وسلو شمېر نه دی ښودلی چې د عراق او افغانستان ځواکونو ته یې استولی دي، خو یا د تحقیقاتي ډله له یوه کال راهیسې توانېدلی چې دغه تخمیني شمېره ترلاسه کړي. دغه تحقیقاتي ډله وایي په خپلو ارزونو کې یې د پینتاګون د قراردادونو له لستونو، حکومتي راپورونو او نورو دولتي قراردادونو څخه کار اخیستی دی چې ښیي د پینتاګون لخوا افغانستان او عراق ته د لیږل شوي سپکې وسلې ارزښت شاوخوا 2.4 میلیارده ډالره دی. ټایم مجله لیکي د امریکا استخباراتي راپورونو او عیني شاهدانو د مخ ویلي و چې د دغو وسلو ډېره برخه یا ورکه سوې او یا د جګړو پر مهال له منځه تللې ده. ټایم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګر د 2014 کال راپور ته اشاره کړې چې په هغه کې پر پینتاګون انتقاد سوی و چې افغانستان ته د لیږل شویو وسلو برخلیک ته پام نه کوي. پرنسا لاتینا خبری سایت بیا د افغانستان د روغتیا په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې څه باندې 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه سایت د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له قوله لیکلي چې وایي سره له دې چې اوس روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او ماشومانو لاسرسی ډیر سوی، خو په ټوله کې دغه خدمات په افغانستان کې ټولو خلکو ته نه رسیږي. په مطلب کې راغلي د افغانستان 15 ولایتونه د جګړو له کبله په ناوړه شرایطو کې دي او د دغو ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري تر راتلونکو 6 میاشتو پورې په ټول هیواد کې 309 روغتیایي مرکزونه فعال کړي. د پرنسا لاتینا سایت په خبره په افغانستان کې د عمر اوسط 46 کاله دی او له هرو څلورو ماشومانو څخه یو یې تر 15 کلنۍ د مخه د بېلابېلو ناروغیو له کبله مري.
له څو میاشتو راهیسې په ایران کې د مخدرو موادو د قاچاقبرو لپاره د اعدام په سزا غور کیږي. ایران د تر ټولو زیات د مخدرو موادو په جرم زیات کسان اعدام کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو سازمان په داسې حال کې چې د ایران له مخدرو موادو سره مبارزه ستایي، خود د اعدامونو یې مخالفت کوي. د دې موضوع تفصیل سهیلا حسرت نظیمی وړاندې کوي.
د ایران یو لوړ قضایي مقام وایي چې اعدامونه هم نشوای کړای د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیسي. د ایران د قضا د څېړنیزې کمیټې رئیس محمد باقر الفت د ایران د تسنیم خبری آژانس ته وویل د انتظار وړ پایلې لاسته نه دي راغلي او د مخدره توکو قاچاق لږ نه بلکې ډېر شوی دی. الفت وایي یو مهم لامل دا دی چې د مخدرو توکو د قاچاق په جرم اصلي تورن نه بلکې ساده قاچاقبران اعدامیږي. د ده په عقیده به ګواښونکي دا وي چې د اعدام پر ځای دا کسان په اوږده حبس کې واچول شي او شاقه کارونو ته وګمارل شي. ایران د نړۍ یوه له سترو اعدامي شوراګانو څخه لري. د امنیستي انټرنیشنل د راپور له مخې په 2015 کال کې په ایران کې د 978 اعدام حکمونه تطبیق شول او د سږ کال له پیل څخه ښایي څه د پاسه 900 تنه اعدام شوي وي. د ایران اسلامي جمهوریت وایي چې یوازې په 2012 کال کې 388 تنه اپیوم چې د نړۍ 2.8 سلنه کېږي نیولي دي. خو ویل کیږي چې د مخدره توکو له قاچاقچیانو سره د افغانستان او پاکستان په پولو کې د اخوډب له عمله ډیر امنیتي کارکونکي هم له لاسه ورکړي دي. د دغو اعدامونو زیاتره قربانیان یا د مخدره توکو قاچاقبر وو او یا هم د ماشومانو د جنسي تجاوزونو مرتکب تورن کسان. اوس له میاشتو راهیسې په ایران کې په دې خبرې کېږي چې د مخدره توکو د قاچاقچیانو په وړاندې د مبارزې لپاره د اعدام په سزا غور وشي. د ایران قضا وایي چې د مخدره توکو معامله ګران چې په زرهاو ځوانان د مرګ کندې ته ټیل وهي باید سزا وویني. ملګرو ملتونو په تکرار د مخدره توکو په وړاندې د ایران مبارزه ستایلې خو د اعدام د حکم پر ضد دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ات نیمې بجې دي. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون تاسو ته سپارو. هر یک شنبه په همدې وخت میکروفون ستاسو خبرونه وي. اوس اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
افغان ځواکونو د پکتیا ولایت د جانوخیلو ولسوالۍ د بیرته نیونې لپاره عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار امنیتي ځواکونو له کوټ هسکی مینې اچین او نازیانو له ولسوالۍ څخه چې د روسي عملیات په جریان کې له دایشیانو نیولې شاتګ کړی دی او سیمه بیرته دایشیانو لاندې کړې ده. د جوزجان ولایت چارواکي ویل طالبانو تش په نامه والی د هغه برید په ترڅ کې وژل شوی چې امنیتي ځواکونو پرون سهار د جنگل اریخ په کلي کې وکړه. د بغلان ولایت چارواکي وایي په روانو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته سخت مرګ ژوبله وخت او پاتې کسان یې په شاتګ ته اړ شوي دي. ایتالیا د سخت زلزلې د 300 تنو قربانیان لپاره د ماتم ورځ اعلان کړه. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد د تبریز ښار په یو عقلي رواني روغتون کې د لګیدو په نتیجه کې یو تن وشل شوی او 15 تن نور ژوبل شوي دي. او د ترکیه د یاربکر د جنوب ختیس خار هوایی ډګر ته نږدې راکټونه ولګیدل.
شنونده های عزیز، سلام های من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان را بپذیرید. شما را به برنامه میکروفون شما خوش آمدید میگیم. موضوع برنامه به فعالیت و کارکردهای شاروالی ها در افغانستان اختصاص یافته است. شما می توانید با تماس به برنامه در این مورد نظریات خود را ارائه بکنین و همچنان در این مورد بگوین که چیز ضرور است که شاروالی ها باید انجام بدهند و در صدر برنامه های کاریشان جا داشته باشد. شماره های تماس و برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، نن فروخ صاحب در افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شاروالیو دوهم ملي کانفرنس ته وینا هم کوي.
بله،
نو دا یو شپل مسو چې دی اوریدونکو نظر د شاروالیو په اړه وورو. د شاروالیو او شاروالانو لکاره تاسو اوریدونکو چې څومره راضی است د شاروالیو د کارونو د شکیدو لپاره څو وړاندیز لري او یا له شاروالیو څه توقع لري. هله لرو چې په دغه موضوعاتو به خپل نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې خوداره زما همکار ستار فروغ درته اعلان کړي او که سکایپ لري انټرنیټ لري نو دا هم په یاد لري چې زموږ پته ده radio.azadi او د افغان بیسی متصوات تل شمیره خود در معلومه ده. ډیر اوریدونکو مخکله مخکې پیغامونه راستولې دي. د ټولو منندوی د پیغامونه لولو، خو اول به اوریدونکو ته ورشو چې د ټلیفون او سکایپ لري را سره دي.
بله، یک شنونده ما از طریق سکایپ تماس گرفتن. شنونده عزیز بفرمایید از کجا به تماس شدین؟
عرض سلام و احترام دارم بر شما و شنونده های عزیزتان. من از لندن صحبت میکنم بر امر شما.
بفرمایید.
سریخ صاحب مهربانی.
بله، زنده باشین، سلامت باشین. من یک سوال اساسی را مطرح میکنم، امیدوار هستم که شنونده هم در این مورد صحبت کنم. فکر کنم اصلی اساسی که در امروز باعث در شرایط امروز باعث مشکل بر مردم شده از طرف شاروالی، فساد اداری و غصب زمین، غصب ملکیت های شهری از طرف زورمندا است. اصل عمده همی فساد اداری و غصب ملکیت هاست که ای اگر گرفته شود جلوش مردم اعتماد پیدا میکنن به دولت و همراه دولت همکاری میکنن. هرگاه جلوی فساد گرفته نشه مردم شاروالی کابل، شاروالی ها در مجموع متاسفانه با بحران اعتماد مواجه هستند. این نکته اساسی است. و نکته دیگه که میخوایم عرض کنم خدمت شما این است که شاروالی والیا انتخابی شود، شرایط اعتماد را دولت بار بیاره، در نظر داشت گپای قبلی که عرض کردم او گپا را تطبیق کنه، مبارزه علیه فساد و غصب زمین و ملکیت های شوروالی، که اگر اعتماد مردم جلب کرد باز شوروالی ها انتخابی شود، این به نفع مردم افغانستان است و برای پیشرفت شوروالی ها بسیار مناسب است و پیشرفت اصول شهرمندی و شهرنشینی بسیار مناسب است. فکر می کنم از اصول اساسی و عمده همی باشد. شنونده هم در این مورد اگر نظر بتن و
کروادن، البته موش البته ډیر تمرکز پدې کوي چې فعلا د چې دی هم د موجوده شاروالۍ د څومره موثر دي، څومره کار کوي او څه باید وکړي چې خلک نور هم ترې راضي شي او کار یې لا موثر شي.
بله دقیقا. شنونده روی خط تلفن هم داریم، بفرمایید شنونده عزیز خود را معرفی بکنین، از کجا با تماس شدین؟
احترامات و سلام های ما بر شما تقدیم است. درنگ سروان صاحب تاست به مینی و خلوص خدک سلام من استاس تکنیتی هم کاران و استاس طول و کارکون کتا در خوشحالیم که خور سویلا حسرت نظیمی بیا آزادی را جوت را گلی ده در زیادر تو خوشحالیم به ده آواز چاورم زما خپل پخوانی وقتون پا یاد راجی آواز با پا موضوع بانجو گریو
منان سلامت
ترسو که زورمندانی سروان سر
بله
ترسو که زورمندانی دلتا او غاسبی نیی و دازه در تا پزغر دویلسن که هیچ شاروال پا کابل که یا پا نور ولایتونی که دا افغانستان تار نسی که ولی یا واجنی لاره از ما غا گاوری سر
بله بله استاسی غا گاورو
یا واجنی لاره داده که زما دا دوارو لورپو محترم و رهبران سخداهی لده که دا غاسبی نو مخونیشی او دا زورمندان نو مخونیشی تر څو خاروالی وکولی شي چې په ډېر ښه صورت باندې دوی د مرکز خار او د ولایتونو خارونه په هغه ښکلې بڼه چې په نورو هیوادونو کې جوړ شوي دي جوړ کړي، او که د دې زورمندانو او غاصبینو مخ ونه نیولی شي نو زه فکر نه کوم چې په شل کاله کې هم زمونږ دا ارمان پوره شي، یعنی زمونږ دا خار جوشی. خو خدای دیوی که چی دا افغانستان به ملی وحدت حکومت او دولت دوار دی کار تا توجه کی او غاصبین اولی که ترسو زمونگا تول ملک خلیشی او سراب شی پدر درناوی.
سلامت حسی منان خوشخوی صاحب، بل اوریدون که هم دی تلیفون لالاری لرو
بفرماین. بله
مهربانی
سیشن هم دیما فکر کنم
خط
شد
نه شتاید خبری نکی.
بله تماس شما برقرار شده، لطفا صحبت نمایید بفرمایید. بله
فاروق احمدی هم در مقدر نمیاری که در سنیواری
مهربانی که وی
مقران تروان که وان خود رسال تاو 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 رجیم تاکر تاوینا و انزوان در شاروالای یا چوروالای در چوروالای شاروالای تنامو مونه در رسول شاروالای
بله سب. بله سب. بله بله استاسی خبری مو واردی من نه چی تلفن مو کو کوروران
از تماس و نظر شما شنونده داریم که از طریق اسکایپ بله تماس گرفتن. بفرمایید.
بله السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته همدان شان ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. الهام کټه وزیر کابل نه تاسو سره تماس کیم.
سلام به شما هم بفرمایید.
تشکر مننه ژوندۍ اوسې. واقعاً ډېر ښکلې موضوع ده او د یو ښار او د یو هېواد د بهبود لپاره که سړی څومره فکر وکړي ټول اسا بوکسې په ښاروالۍ په کارونو په ښاروالۍ په معاشر پلانونو باندې ده. چن کابل ښار کې که دا یعنی واقعیت واضح خبره ده، د کابل په ښار کې په د کابل په هر ګوټ کې که سړی ورته وګوري او یو سړی ورسره مخامخ شي کثافات ډېر پیدا کېږي او د هغوی په وړاندې باندې هېڅ د ښاروالۍ هېڅ کار نه ده کړی. یو خو مهمه د کابل له ښاروالۍ څخه دا ده چې دا د کثافاتو مخنیوی وکړي، ځکه کثافات خپله یو ډول د ماشومانو لپاره همدارنګه د لویانو لپاره دی د مختلفو امراضو د دلیل کېدلای سي او د مختلفو امراضونو سره مخامخ کوي. نو د کثافاتو مخنیوی باید وکړي. په دوهم کټګوري کې پکتیکا ته راځه. مثلا زه د پکتیکا اوسیدونکی یم. پکتیکا ښاروالي په مرکز کې هم ډېر زیات کثافات لیدل کېږي او په وړاندې باندې هیڅ اکثر عمل دی نه دا کړی. همدارنګه د ښاروالي او ولسوالیو لپاره د دې هیڅ ډول په دې پرمختګ لپاره هیڅ د مسترپلان نه لري او که لري همداسې مسترپلان لري چې هغه د دغه د کاول افتخار د پرمختګ د بهبود لپاره هیڅ اړین نه ده. او بل دا د پکتیکا دروازې په لکونو افغانیو باندې جوړه کړله. خو د رسمونه مصارف چې وکړو د هغو مصارفو په تله ډېره کمزوري وه. او چې اوس ویجاړه شوې ده د هغې ترمیم لیکه راوړی چې مو هیله ده زده باید بېرته د سره ترمیم کړي. همداشان د والي صاحب الیاس واتت نه مو هیله ارزو ده چې د ښاروالۍ کې ډېر زیات مشکلات ډېر زیات خیانتونه کېږي. باید د دغو په وړاندې باندې په جدي باید غبرګون وشي او دغو باید مخنیوی وشي. که څه هم د نورو قانون د سړی څومره پیک کړو کې پکتیکا ښاروالۍ پکتیکا ښار ته هیڅ کار نه ده کړی. هیله ارزو ده د پکتیکا له ښاروالۍ نه ده داسې باید کار ورته وکړي او په صحیح ماسټر پلان او په صحیح پلان په مطابق باندې کار کړي. نوي تعمیرات او نوي مارکیټونه باید جوړ کړي. همداشان د ښار لپاره باید صحیح پلان ولري. او ځوانانو چې مې هیله ارزو ده اوس هغه ځوانان فانی ځوانان نه دي چې د یو چا تر تسلط لاندې راسي او د هغې احساس او د هغې ولوله تر خپل کنټرول لاندې راولي. ځوانانو چې مې همداسې د ځوانانو غوښتنه باندې هم مدني ټولنه باندې مې دا یو خاص یو غوښتنه ده چې داسې د ښاروالۍ هغه کارونه چې دي کېږي هغه باید وسري. د هغوی باید غوښتنه وسي هغه یعنی د کافي بودیجه هر څه لپاره لري. خو متاسبه نه دي هیڅ کار نه ده کړی.
سلامت اوسئ. کوروادان سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم د ټلیفون له لارې لرو.
بله بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام تاسو جوړه مرز نه
باندې کوي میرا باندې سپ
سلام تاسو به سره وري باندې بسټا خو زه سره وري د ولاته هیڅ کار کړی.
درست. یعنی تاسو دې کوم کار توقع ورڅخه لرئ؟
نو کوم کار کوي؟ نو کوم کار کوي؟ کله ولا کلا څنګه شم؟ د شاګر راځي چې تاني چې دوی دوله سره کلاي کوي.
بله شه. سلامت اوسه مننه. همدمو نظر رو کوروادان بس به یو څو پیغامونه ولولو چې اوریدونکو راستولې دي. د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې لري. ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لیکي وایي څو شاروالان سر په سر هلمند ترغلل خو هیڅ کار یې ونه کړ فقط خپل جیبونه ډاکل. بل اوریدونکي میرویس له کندهار لیکي وایي د کندهار مخکنیو شاروالانو د کندهار شاروال د شاروالی مخکینی کارمندان چې په فساد اخته او اکثره اوس هم په شاروالی کې وظیفه لري باید دغه خلک هم له وظیفې څخه لري شي او هم جزا ورکړي شي. عبدالرازق صاحبزاده له الینګار څخه چې د لغمان ولسوالۍ د لیکي وایي د لغمان شاروال دی البته په فساد تورنوي. البته اوس موږ نسو کولی چې ستاسو خبره به حقیقت بي او که به نه وي. خو که دا ووایي چې شاروالی کې مو څو ستونزې دي باید څه وکړي څه وړاندیز ورته لري موږ به خوشحاله سو. محمد فهیم ادیب له میدان ښاره لیکي وایي که د هر کور مخې ته شاروال ودروي او د هغه شاروال د پاسه بل شاروال ودروي دا ملک به له کثافاتو خلاص نشي. ادیب صاحب علت نه دی څرګند کړی چې ولې. بل اوریدونکې عمران لیکلی دی وایي په خوست کې چې سړک ته روان شي سترګې به دې له خاورو ډکې شي. سړک لکه د نورو ښارونو په څیر نه جارو کیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت لیکلی دی وایي په لشکرګاه کې د ښاروالۍ خدمات ښه نه دي ځکه کثافتدانۍ پر خپل وخت نه پاکیږي او چیرې هم داسې له موادو نه دي خالي شوي چې څوک یو شی پکې واچوي. مجیب رحمان له جلال آباد څخه لیکي وایي دلته د ښار په صفایي کې هیڅ کار نه دی شوی. قدم په قدم د ګندونو ډیرانونه دي. د ځمکو په غصب کې مستقیما ښاروالان لاس لري. او عبدالاکبر سادات لیکي وایي د نورو ارګانونو په شان ښاروالۍ هم د فساد مرکزونه دي باید چې د فساد مخه ونیول شي.
بله به همین ترتیب اجمل از کابل در پیامش
از شورای کابل خواهان توجه لازم در قسمت پاکی و صفایی شهر کابل شده و غلام فاروق از منطقه قصبه شهر کابل نوشته است که در اطراف بلاک های خواجه‌رواش سگ های ولگرد سبب آزار و اذیت باشنده های محل می شوند. در این قسمت از شورای کابل خواسته که توجه نماید. به همین ترتیب گلمیران عثمان خیل از نهرین ولایت بغلان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است، اوایدی که از داخل شهرها جمع آوری می شود، دوباره اگر به بازسازی و صفایی شهرها استفاده شود بسیار ممت و مؤثر واقع خواهد شد. اما به گفته این شنونده ما یا به نوشته این شنونده ما، با تأسف در کل شهروالی ها با فساد گسترده مواجه هستند و از کار کرده شاروال جدید ولسوالی نهرین استقبال میکند. اما شنونده ما ننوشته است که چرا از کار کرد و فعالیت شاروال جدید ولسوالی نهرین استقبال میکند، چی کارهای را انجام داده که سبب رضایت این شنونده ما شده.
بله، اما کوری ودان چی دی خپل شاروال ستاینه ایم کرده پا دیر مواردی که مشافانن که چوک شکارم کهوی اگه شی نه یادو، البته باید یواز یادو بهتره ده چی که چا شکار کرده شی یاد شیو که منفی کاری وی منفی میاد شی وست سکایپ لاری آوریدون که لرو مهربانی صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
پښتونیارم د دوبی څخه.
مهرباني کوئ پښتونیار صاحب.
زه د خپل ولس څخه غوښتنه کوم، هیڅ کله دلته دوبی ته راشي دونه هر شي خیال ساتي. هلته ولې په وطن کې درشي؟ دلته ځکه خو جرمانی سته نسوار ته کې 1500 درهمه جرمانه ده. هېڅ یو سړی به هم نه ووینه چې په سړک باندې به نسوار ته کې یا داسې هغه به هر شی که یو شی وخوري هغه کچره بیا خامخا ډرم ته رسوي، په ډرم کې بیا اچوي، په روډ سړک یې نه اچوي. نو دا ټول مسؤلیت خپل عوام د ولس کار دی، بس کچره ونه غورځوي یا صفایي خیال وساتي. هر شی کې که روډ ماته یم دی لاس لري، که روډ هر کار کې د ولس لاس دی، باید ولس دې شان ته پام وکړي. ولې هر مسؤلیت په شهروالانو باندې توانایي هر شی په هغه باندې.
بله صاحب، ستاسو خبره دقیقه ده. حتی ډېر داسې ښارونه دي د دنیا چې جریمه هم نشته پکې، لیکن یو ماشوم هم ستاسو په اصطلاح کچره په سړکو په پیاده رو نه اچوي، ځي همداسې ټوکري ته یا د کثافاتو بیرل ته اچوي. حتی ما درې کلن او څلور کلن ماشومان لیدلي دي چې همدا کار نه کوي، په سړک یې نه اچوي. بل اوریدونکی هم لرو.
بله بفرمایئ شنوندې عزیز. بله
سروان صاحب سلامونه تاسو ته او ستاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. شفق هم د لوګر ولایت مرکز څخه.
مهرباني کوئ شفق صاحب.
یقینا ډېره ښه موضوع ټاکلې ده. شاروالي په هر هیواد کې ډېر زیات مهم رول لري. د هیواد د چاپیریال پاک ساتل او پاک هوا مربوط د شاروالي د خصوصا په ښاریاتو کې خلوبه د مرغه په افغانستان کې شاروالی ډیره پاتې او ناکامه ده. د ښار پاکوالی او د ښار آب و هوا ته هیڅ توجه نه کوي، خصوصا په بازارونو کې چې د خلکو نفوس هم ډیر زیات وي او نظافت ته خورا ضرورت ډیر زیات لیدل کیږي. په بازار کې آب پاشي نشته، د بېفایدې کاغذونو ټولول نشته، د لکتیو پاکول نشته، او هغه پارکونه چې په هغه کې ګلان یا شین چمن وي د هغو نظافت او پر وخت اوبو ورکول نشته. شاروالی صرف یو کار ته تکړه ده چې په غریبانو دوکانونه وتړي او هغه مارکیټونه چې د شاروالي مربوط وي کرایه جګه کړي او لوړه کړي. او زه که د خپل ولایت لوګر درته ووایم، دلته چې هر شاروال نوی راشي هغه اول خپل ځان ته یو ښه کور جوړ کړي یا یو ښه مارکیټ جوړ کړي، بیا د هغې نه وروسته چې کم خدمت کړي خلکو د پاره وکړي. نور هېڅ داسې خاص خدمت په سترګو نه لیدل کېږي. کابل پرېږده چې هغه د افغانستان پایتخت د مرکز ده چې هوا یې دومره کثیفه ده چې حتی یو کس فکر کوي چې دلته اسمان وریځ ده. هېڅ دا تصور نه کېږي چې دلته ورځ ده، مازدیګر ده، ماسپښین ده، غرمه ده. خو نسبتا کابل ته زموږ ولایت بیا ښه ده. یو اندازه دلته نفوس هم تقریبا ډېر کم ده، خو بیا هم هېڅ توجه نشته ښار ته چې نه ځي. یو بد بوی دا هیڅ د خوشحالي او د آرام احساس یو څوک نه کوي. دا مې لنګ نظر
ډېره زیاته مننه چې نظر مو څرګند کړ.
بله، شنونده دیگر ما هم از طریق اسکایپ تماس گرفتن به برنامه، بشنویم که چی نظر دارن در مورد موضوع برنامه. بفرمایید از کجا به تماس شدین؟
سلام، صبح بخیر، عبدالله از کابل. سلام به شما و شنونده های عزیز شما.
تشکر، سلام، ما را هم بپذیرید.
این سب واقعا موضوع دلچسب است. هیچ وقت شاروالی ها نمی تواند به تنهایی نظافت را در شهرها و در جای بود و باش تامین کنند، مگر اینکه شهروندان هم فرهنگ شهرنشینی را یاد بگیرند و مراعات کنند. چون ما مثال های زیادی در جامعه خود داریم که در اینجا شهروندان ما مراعات نمی کنند فرهنگ شهرنشینی را و نمی دانند که باید زباله ها را در کجا و چه قسم جمع کنند. و همچنان شهروالی ها هم در اینجا بعضی اوقات مقصر می باشند و تا وقتی که همین قوانین انتخاباتی یا پاسر سامان نشوه، شاروالی ها از طریق انتخابات برگزیده نشوند، البته انتخابات شفاف، انتخاباتی که به آرای مردم باشه، همچون مشکلات شاید ادامه کنه. پس بر اساس یک کاری اساسی ضرورت است تا شاروال ها هم انتخاب بشوند و مردم ما هم نظافت در شهرها مراعات کنند و همون شاروالی که خدمت نمیکنه میشه که به دفعه بعدی برشان رای نده و که به کسی رای بدن که خدمت میکنن، میشه که باز ما یک شهر پاک، زیبا و خوبی داشته باشیم.
تشکر آقای عبدالله از نظر شما. موضوع برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی به فعالیت و کار شاروالی ها در افغانستان اختصاص یافته است. شما می توانید که به برنامه مثل شنونده های دیگر ما که تماس گرفتن شما هم تماس بگیرین و نظریات و پیشنهادات خود را در این مورد مطرح کنین. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. همچنان می توانید از طریق آدرس اسکایپ رادیو آزادی که radio.azadi هست تماس بگیرین، نظریات و پیشنهادات خود را مطرح بکنین. به همین ترتیب از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 هم می توانید برای ما پیام های کوتاه بفرستین که همین کار را برخی از شنونده های ما کردن. اندک پیش برخی از پیام ها را من و همکارم آقای ساروان به خوانش گرفتیم و تعدادی از پیام ها را بعداً میخوانیم. حالا شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایین از کجا به تماس شدین و اسم شما چی هست؟
مهربانی.
بله، سلام به شما هم، تماستان برقرار شده، بفرمایین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله،
مهربانی.
ما درول همت ما د خو سره څنګه سفر لیکنه ولیدا
مهرباني کوي همت صاحب ومن چې له مشتره تماس نسینو یو داسې ځای دریږي یا کینی چې الته غلمغال نوي رغب صفه د خو مخ کې نور اوازونه مرتل بوس. مهرباني وکي وخت کم دی او خپل نظر څرګند کړئ.
خو سره ته دا خبره در تلغه ما خو سره کې مشکلې زیات ستندې سره کوم ډېر زیات شکر الحمدلله سره کوم ترمیم روان دي زیات سره کوم ځم فورې کې جوړ شو نه ترمیم شو او یو ستندې دا هغه تر ستندې ده چې دا د موږ دی او یې له ډېر زیات څنګه دي چې یو بل شي بخار باندې راوخي یا خبره ګرځنه جوړ کې سره ورته څه کوي نه لرم چې دې ته ویلې نو یې کې نور ته مله خاص.
بله صاحب، یو همت صاحب یو خبره یو پښتنه بل تاسو کوله تر اوسه ملچا پښتنه نه کړې پخپل شاریان یا تاسو پخپل د شار په پاکی کې څومره برخه اخلي هم دا ویلې چې تاسو وای چې تنګ دي آیا ګندونه خو ویلو ته نه چوي
څنګه د بهر ته خاطر یو ډیر عزیز نور کلی ته هغه ډیر ښار باندې راځي اوس هغه وګ په سره کو نه باندې راغی لخته باندې درخته ته لګی چې هغه خل وګ په لخته باندې راغی سره کو نه باندې هغه نه درځنه جوړ
درست. پر حال سلامت اوسه شداره چې په دې اړه شاریان خپل نظر څرګند کړي چې آیا د خپل شار په پاکی کې دوی هم برخه اخلي دوی هم ملامتي لري که ملامتي مني او کنه مني. خیر
بله،
بله اردون کتاب باش.
بله بشنوانده دیگر می رویم، بفرمایین رادیو آزادیست.
السلام علیکم، مال طرفم سلامونه قبول کړئ تاسو ته، تاسو ټول همکارانو ته، ریډیو کې جوړ او روغ به سروان صاحب
کور دی ودان مهرباني کوي.
محترم سروان صاحب، د هلمند ولایت نه خبرې کوم. دلته په هلمند ولایت کې شروالان خو ډیر راغلي دي. مخکې شروال صاحب شو تبدیل چې څنګه بیا هم شو مخلص دغه شروال چې راغلی دی، اصلی خبر یہ بازار سرکان چی جوړ کړی دی تقریبا یو کال پرسو سرکان همداسې نیمایی پرې شو خپل حال باندې چاری دا چې دا کې دي چې هیڅ پامرنه نه دا وته کړم، دا چې خاص بدبوئی کوي چې کسب لدانې په همدغه رقم باندې دا کې پاتې دي. سړکان دا کوښنی اختر دروژې رئیس جارو کړی نه دي، په همدغه چې دي چې سړک باندې روان سترګې سړي د خاورو د کې همدغه چې دي چاری همدغه دا کې دي چې دا کې کړی نه دي.
صحیح ډیر مننه. البته تاسو ویل چې ټاکس په خپل وخت اخلي دا خو صحیح کار ده، لیکن دا غبل خبره چې بیا صفائی ته توجه نه لري دا بیا منفی خبره ده.
بله، از این شنونده ما سپاسگزاری میکنیم که نظر خود را ارائه کردن. شنونده
بله
دیگر روی خط تلفن داریم، همکار تکنیکی هم اشاره میکنه که تماس داریم. بفرمایید رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بله
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خادم سر د هلمند ولایت څخه مدني فعال تاسو سره مې اړیکه نیولې ده. ډېر خوښ شوم تاسو د خبرونه څخه چې تاسو د خبرونه مخ په وړاندې وړئ.
سلامت اوسئ. کور دی ودان مهرباني.
دا چې د هلمند ولایت څخه د شروالۍ په اړه چې تاسو زه د هلمند یو اوسېدونکی یم، مدني فعال ځوان یم، زه په خاص ډول د رئیس جمهور څخه او د شهسوي د وزیر څخه زه ډېره مننه کوم چې دا چې خلک ځینې انتقادونه کوي او ستونزې لري هغه پر ځای خبرې دي، ځینې خو بعض ځینې یې باید وغندو. دا چې د لشکرګاه ښاروال نوی ښاروال ماستر انجینر مطیع الله بهیر د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یو ممتاز او قدر شخصیت راغلی دی، ماستر دی، په شروالۍ په شفافیت کې ماستری لري، د د پلانونو د ستراتیجی او د کارکردګۍ موږ ته د افتخار ځای دی. دا چې دی د هلمند دی او دی ماستر دی.
خادم صاحب، مخکنی اوریدونکو خبرې مو اوریدې، د مخکنی اوریدونکو بیا ګیله درلوده وای مالیه یا ټاکس په خپل وخت اخلي، لیکن د شار
ټول لشکرګاه کې په ټول لشکرګاه کې خلک خپل مالیه نه تاویلی، ټاکس نه تاویلی. شروالۍ شهر د لشکرګاه شهر ډېر کوچنی شهر دی. شروالۍ ته پوهېږي چې شروالۍ د بل ځای بودیجه نه لري، نو دغه شهر دی کثافتدانۍ ورته جوړې دي، کثافتدانۍ ته کچرې نه ورچي او همدارنګه ټول دوکانونه چې ټاپه کېږي هغه دوکانونه خپل ټکس نه ورکوي پر وخت زمان باندې. بس د دې ښاریان داسې وایي چې موږ ته ټول راوبخشي او دا کار وکړو. دا چې زما ښاروال د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې لومړی ماستر ښاروال مسلکي ښاروال دی، که د کابل ښاروال شي که د نورو ولایتونو ښاروال شي نسبت د ته علمیت نه لري، یو با احساسه علمي
سیته دی ښاروال مخکې د کافی به یې صفات هم دومره دا وایي چې ښار کې څه کار کړی دی، کوم ابتکار یې وښایاست، کوم نوی کار چې کړی وي هغه ووایي چې نور اوریدونکي خبر شي.
ښاروال ابتکارات دا دي چې په دا څلور دېرش ولایتو کې په عوایدو کې څلور دېرش ولایتو کې په عوایدو کې لشکرګاه اول سوله. د دې ښاروال په راتګ څخه یو اتیا تر پنځه اتیا فیصده پورې د لشکرګاه ښاروالۍ عواید ورسېدله. شپه ورځ د تنظیم ټیمونه
د ښار د پاکي او صفایي او رغونې په برخه کې څه کار کړی دی؟
د روغونو په برخه کې موږ د ښار په سیمه کې د ساتیانو په سیمه څلورمه او پنځمه او درېمه نایه کې زموږ هوارکاریانې سړکونه چریانې روان دي. د ښار په منځ کې چې څه ګلدانیانې د دې ترمیم شروع دي، زموږ د ښاروال تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې دی راغلی دی. شپږ میاشتې په دوران کې د ځینې څلور نایه د درېمې نایه د اولې نایه ټول سړکان پاخه شول، سړکان اوس په نیم کار روان دي. دا دیاري سیستم
ډېر زیات مننه. سلامت اوسئ کور ودان. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي.
بله بفرمایئ. بله
مهربانی وکړئ چې ډیر کم وخت پاتې دی. مهربانی خیر لکه چې دوی خبرې ونه کړې. مهربانی
بله
نه ټلیفون یې قطع شو. یو څو پیغام به ولولو.
بله بفرمایین. خب پیام اول ما به خانش میگیرم. آقای ساروان جواد یک شنونده ما نوشته است که شاروالی شهر لشکرگاه به اندازه توان خود به مردم خدمت میکند، کثافات را از شهر پاک مینماید و نهال ها را آب میدهد. به همین ترتیب یک شنونده دیگر ما از کابل نوشته است که از چندین سال است که سرک نزدیک چرایی سرسبزی در کابل خامه است و قیریزی نشده. این شنونده ما همچنان نوشته است که در نزدیک و مقابل این سرک چندین شفاخانه خصوصی و هتل ها هم موقعیت دارند.